دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه ساعت خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبی د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي سهار مو په خیر. اړومبی د مشال خبرونو سرټکی. تیر ورځ په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو مشر وایي په دغه هیواد کې د سولې راوستو په لړ کې ګاونډي هیوادونه د دوه مخي سیاست نه کوي. امریکا وایي د امریکا د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه مذاکراتو کې حقیقي پرمختګ شوی دی. تیر ورځ د بلوچستان په گوادر، پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کوټه په باچا خان سره لاره کې په یو بمی چاودنه کې 1 کس وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. بلخوا د گوادر په پسنی سیمه کې بیا 3 مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټه د بمی چاودنې په اړه د یاد خار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
ابھی تو صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کسی گاڑی میں نہیں تھا، موٹر سائیکل میں نہیں.
تروس پوری یوازدہ سرگندیجی چھدا چودنا پہ کم موٹر، موٹر سائیکل یا پہ بائی سائیکل کے درزے پر جائے سب یو چودن کو ٹوکیو پمٹ سوے نہ دے، بلکہ دا سیشکاری چھدا پہ وہ تیلی یا ڈبا کے چودن کی ٹوکی شغل سوے وہ زکا چیک پہ بائی سائیکل یا بلشی کے وائی نو خام خواب یا پرزی دل تپرتی وائی
شہادت ہوتی.
بلخوا د گوادر پسنی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کار کوونکي د پنجاب سره تعلق لرونکي 3 مزدوران په ډزو وژل شوي. د مزدورانو د وژنې په اړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیستي، خو تر دا مهال د کوټې د 14 په اړه چا پر غاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډي هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی. تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ښاغلی احمدزی وویل
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو، طالبان بیرته تقویه کړو، د طالبان د فشار لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې همدې په دوی تعمیل کړو. خو دا په هیڅ صورت نه کیدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتی ادارې په بیا بیا په پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخې سیاست کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چېرته چې په کار وي. خغلی کیری وویل اوس وخت را رسیدلی چې آیا موږ یوې لوزنامې ته د رسیدو قابل یو او که نه. په ویانا کې له خبریالانو سره په خبرو کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ د مذاکراتو په 9 ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته هغه وویل موږ د دې مذاکراتو دوران چرې هم دومره نږدې شوي نه وو، خو په دې موقع دا خبرې اترې هر اړخ ته تلای شي او که په دغو خبرو اترو کې سله چکرا نغلو نو امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته هر وخت تیار ده، خو زیاته کړه چې دا منظره هیڅوک نه غواړي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان د کفایت شورا یو لړ اقدامات ترسره کړي. له دې خبرداري سره سره چې له نړیوالو پور ورکونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یوروزون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمېرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایه ورکړې ده. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سرخار اتنس په سنتاګما چوک کې دغه نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پښتون اعلان د یونان نوي وزیر اعظم الکس سیپراس کړی وو. سیپراس له رای ورکوونکو غوښتي وو چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو په ردولو سره د ده په وینا د ویرې او طرحې پر ضد رای ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چودنې وشوه. عین شاهدین وایي یوې چودنې یو رستورانت په نښه کړو او بلې یو هغه مسلمان عالم چې له وسلوالې ډلې بوکو حرام سره یې اړیکې ختمې کړې وې. د پولیسو یو ویان په جوس ښار کې د دوو چودنو پخلی کړی خو د زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا عین شاهدین وایي ګڼ شمېر مړي او ټپیان روغتونونو ته استول شوي دي. تر دې دمه چا د دغو چودنو پړه نه ده اخیستې، خو په جوس ښار کې وخت ناوخت د بوکو حرام وسلوالې ډلې لخوا حملې کېږي. د یو شمیر ناکامه هڅو نه پس یو روسی مال وړونکي خلایي الوتکه نړیوال خلایي سټیشن ته رسیدلې ده. د روس د خلابازه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې دا مال وړونکي الوتکه چې پراګرس ام 28M نومیږي تیره شپه د پاکستان په وخت 11:00 د پاسه 12 بجې نړیوال خلایي سټیشن ته ورسېده. دا خلایي الوتکه چې پکې هیڅ څوک نه و 23 کیلوګرامه اکسیجن، خوراک، ساینسي آلات او خشاک پکې بار و. تیره اونۍ د امریکا د فلوریډا ریاست نه د فالکن په نوم یو خلایي الوتکه نړیوال خلایي سټیشن ته د الوت نه 100 منټه پس چاودېدلې وه. د 13 اپریل په میاشت کې هم دا ډول یوه بله هڅه هم ناکامۍ سره مخ شوې وه، کله چې د قازاکستان نه الوتې د یوې خلایي جهاز رابطه د روس د هوا بازۍ مرکز سره منقطع شوه او دغه خلایي الوتکه په خلا کې وسوځېده. او وروستۍ خبر دا چې د جارجیا په سرخار تبلیسي کې د سیلابونو وهلي یو چیاګر نه په ورکو شوو پړانګانو کې یو بل مړی پرون په یو تالاب کې ملاو شو. د تبلیسي د دغه چیاګر مشر زورابا ګوري لادیزی وای دا پړانګ په هغو تناورو کې یو و چې درې اونۍ مخکې د سیلاب د راتلو وروستو ورک شوی و. د تبلیسي په مرکزي سیمو کې سیلاب د خار چیاګر روان کړی و او د دغه چیاګر د کارکوونکو په ګډون 19 کسان یې ووژل. د چارواکو په وینا د سیلاب د دغه چیاګر په 600 ځناورو کې د 10 پړانګانو او سمیرانو په ګډون نږدې نیمایي لمنده یاوړل. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو هر کله اوریدونکو په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپور اوریدئ. شي په بلوچستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. خراب امنیت کاروبارونه هم اغیزمن کړي.
چې یو 14 نوسی څوک نه راوځي در بازار، در کور سره نه راوځي بازار لمه همار سړی په خپل کور پر اخلي پر علاقه باندې.
د ترهګرې پر ضد قامي تګلارا تر اوسه تر کوم حد بریالی شوې ده؟ د سیاسي چارو په اپراتیا پټکوای
په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وا، دغه رنګ په پنجاب کې ایکشن خبره وا، فاتا کې اصلاحاتو خبره وا او نشوا.
او پښتونخوا کې د لوډ شیډنګ له کبله د ولس پستون هم یو راپور درکو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونګړم به موضوع تا وغه د بلوچستان کې امنیت په بلوچستان کې د توتريخوالي په بیلابلو پیښو کې 4 تنه ولسی وګړي وجل شوی دي. شاوخوا 4 نور جو بلدي د کویټي په بچا خان سره لور لارې په 14 کې یو تن وجل شوی و. داسې د گوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډز وجل شوی دي. هلته د کویټي دکانداران به وایي چې د اختر پورز کې بمی 14 کاروبار بیخي زیات متاثر کړي. خدیندور نصر لکویټي د خدیندور نصر لکویټي په دغاړه راپور راکړي.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازیګر په 14 کې یو تن ولسی وګړي وجل سوی او د 4 لسو په شاوخوا کې نور جبل سوی دي. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل 14 په یاد څلورلارې له بلدیا پلازې سره چیرمه د ګڼې ګڼې په ځای کې سوی چې د په خبره د لمړنیو پلټنو پر اساس 14 کې توکي په یو تیلې کې ځای پر ځای سوی وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوی او چاودونکو توکیو په مټ سوی نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یو تیلی یا ډبه کې چاودونکو توکي شول سوی وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزی دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکټران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل شوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلور لارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکانداری سختې اغېزمنې کېږي.
باقی دی مات کوم کټفیس غلی ډیر متاثر کیږي دکاندار ویل نه متاثر کیږي چې یو 14 نو سی څوک نه راوځي در بازار در کور سره نه راوځي بازار لنه انار سړی په خپل کور پر اخیل پر علاقه باندې دوام نه راوځي دکاندار یو سره ډیر متاثر کیږي.
له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې ګوادر په پسنۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل شوي دي. د پسنۍ سیمې د پولیسو په خبره د وژل شویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی چې تر دې وړاندې یې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د ترهګرۍ د ځپور لپاره د پاکستان د قامی اکشن پلان په اړه باندې حکومت وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. خو د پاکستان سپریم کورټ دا پلان یو ټوکه بللې او څېړونکي هم پرې نیوکې کوي. بشیر ګواخ په دغاړه راپور لري.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامی اکشن پلان 13 هفته هسي وټو کوبلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینی بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامی اسمبلی څخه د پاکستان د قامی اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادی نقطې وي، د مثال په توګه نکټا چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي یو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشت گردی د هغه خلاف ودلته کې قدم اوچتېږي او اوچت نه شو. فاتاکی اصلاحاتو خبره وا او نشوا، د ای ڈی پی لپاره د بیزای شوی خلکو لپاره کار کول چې هغه ونشو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو لوجې هدفي وژنې کمې شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عصب عملیات د قامی اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی و. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځو پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوال ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوال ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیره ورځ اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن پېښور کې خبر اعلان وویل چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅو ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شو چتولی چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د ښه ترهګروي یا ښه دهشتګرو یا هغې
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دي. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جمعې پورز پاکستان د جمعې پورز پېښور ته د خپل سفر په وخت د پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دي چې نور په جنوبی شا کې پراکسی یا د پردیشا ته د جګړو وخت پای ته رسیدلی دی. زموږ همکار اسرار الله مومن د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر جز خټک سره په جنوبی شا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د تازه سرګندونو په اړه باندې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاصا دې دواړو د اوږې او ورسره لږ ایران هم کش کېږي، خو دا درې واړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې منه خبره دا ده چې درېنګلې او کمنټ ګوري او درې واړه کوي. دې ملکونو پکې ډېر لوی علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي، نو دا باندې دل ضروري دي چې خدای به خبر نه را.
نو اجازه خټک سه بو استاد په فکر په جنوب ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردیشا ته جګړې مخه څنګه نیول کېدې شي؟
دلته کې پاکستان حواله سره به خبرو وکم. انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبرې په کار دی. خو پاکستان زه پاکستان کو سم نو پاکستان حواله سره غواړم چې پاکستان ته هم فنډامنٹل چینج پکای دی او پاکستان خارجه په دې کې سٹار دی. نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجه پالیسی ملک سره اختلاف، ملک سره اختلاف دی، اما مذهب سره اختلاف نه او مذهب استعمال ختم کړی شي. دا به څنګه کوي؟ دا وینا بیا اسانه ده کول ګران دي.
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپل اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کیږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د شوروي پوځونو ته لاړه. دا څنګه دا امریکا الټنا پټیس کنه روانه امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز وکړي فوجي دغه کې ډایرکټ اکشن کی سناخې دا بیا بیا خلک وایي خو پاکستان خلک هغه جنمن او افغانستان فوجي خپل کولې اوی ته د امریکي سپورټ حاصل دی او وی اکونومیکلی ویپن حواله سره ټریننګ حواله سره افغانستان ای ابانډن کړی نه او بل دې کې کوچین رول دیاتی اغم دی امریکی پا زد نزیاتی گی دی که زاد ذہن کے دلت انیلیسس اکثر دا غلطی کئی چلا کہ دی چین او دی امریکی تعلقات دی روس او دی سوویتیون او دی امریکی تعلقات غمتن دی دی وقت که امریکی چین بارا کے سدر با امینہ کی بمنی خود دوم دشمنی کے امنا دی او افغانستان کے دی چین رول پا امریکی پا زد ندی امریکا پا خفا ندی.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د ولسی جرګې زنګړی وایي چې که پاکستان غواړي د جګړې لارې پر افغانستان خپل غوښتنې تحمل کړي نو دا به د هیواد ستره تیروتنه وي. دا به داسې حال کې ده چې تازه راپورونو له مخې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو قربتوب کی په دغه اړه له کابل زمنګ د همکار راپور ته وغوښتو.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی او د سولې د رسمي خبرونه پیلېدو عام خلک او د ولسي جرګې غړي د پاکستان پر ژمنو بې باوري کړي دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت تمه لرله څو پاکستان وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او د روانو جګړو په ختمېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وینا پاکستان په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او غواړي چې په افغانستان کې د جګړو له لارې خپل غوښتنو ته ورسیږي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان دا ډول فکر کوي نو دا به ستره تېروتنه وي.
په هیڅ صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت یې غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بیرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې هم دي په دوی تعمیل کړو، خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
ښاغلی احمدزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر ځکه نه بریالی کېږي چې ولس ترې لرې ساتل شوی دی. د وروستیو راپورونو له مخې اسلام آباد اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هغې خوندې کوربتوب ته چمتو سوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو چارو سلاحکار سرتاج عزیز یې څه موده مخکې د پیلېدو اعلان کړی و. په پام کې و چې دا غونډه د چین په اورومچی کې وسی، خو اوس دا ناسته په اسلام آباد کې پلان سوې ده. له دې مخکې د طالب استازو او بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي پلاوو ترمنځ په قطر، اماراتو، چین او ناروې کې هم یو لړ غیر رسمي غونډې جوړې سوې دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د اسلام آباد د غونډې د وخت او د دقیق ځای په اړه معلومات نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ارګانونو د ننګرهار په ولایت کې داعش ډله ماته کړې او د دې ولایت د خوږیانیو، کوټ، شیرزادو، شینوارو پولیسوالیو کې ورته زیانونه اړولي. د دې وزارت چارواکي خبرداری ورکوي چې که ترهګر په هر نوم سر پورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دفاع وزارت د ننګرهار په ولایت کې د یوې اونۍ عملیاتو وروسته په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې د ماتې خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت د داعش له ډلې پاک کړی او یا د ډلې ته سخت زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند سره یو ځای یوې خبري ناستې ته وکړه. وزیری وویل امنیتی ځواکونه اوس مهال له ترهګرو سره د مخامخ جنګېدو توان لري او هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې سر راپورته کړي.
په ننګرهار کې په داعش باندې ډېر ضربې واردې شوې. تاسو معلوم وي چې داعش ته ډېر تلفات ورسېده. دا اوس په خوږیانیو کې، په شیرزادو کې، په کوټ کې، د شینوارو په ځینو ولسوالیو کې داعش په خپله باندې ماته خوړلې ده. د هغې ولسوالیو نه وتلي دي. زموږ هوډ دا دی هر څوک چې امنیت خراب وي هغه زموږ دښمن دی. که داعش دی که طالب دی زموږ پالیسي روښانه ده. موږ ټول وخت ویلي دي چې موږ نه د داعش لیاس کوو نه د طالبانو.
که څه هم ویل کېږي چې د داعش یا اسلامي ډلې هڅې کړي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې له طالبانو او امنیتي ځواکونو سره وجنګېږي او په دې سیمو کې په خپله میشت شي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د خوږیانیو، شیرزادو، کوټ او شینوارو ولسوالۍ له داعش یا اسلامي ډلې څخه پاکې شوي دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
دا عملیات تبن ټولې سیمې نیسي. هر چیرې چې تعینات وسي هلته عملیات کېږي. اوسمهال د ګډو عملیاتو لپاره په یو پلان کار کوو. انشاءالله وضعیت به بدل سي او د عملیاتو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو.
د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې امنیتي ځواکونو د دولت شپاړس وسلوال مخالفین له منځه وړي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
بنو د بنو خروسیدونکو وایي د روجي په میاشت کې یو وړخته د سختي ګرمۍ نه سرګردان دي، نو بل پلو د بجلی لوډ شډنګ هم ژوند تنګ کړی دی او په خپلو پیسو په سوالونو هم واوره نشي پیدا کولی. دغه شان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی د بحران له وجې خلک د ستونزو سره مخ دي. په بنو کې د اولس د ستونزو په اړه باندې د عمر دراز وزیر راپورته غوښتو.
د بنوخار اوسیدونکي حاجی حشمت خان چې افطاري پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ وو مشال ته وویل پنځه منټه بجلی نه مومي.
سرحد خلک چې قیمتو پر نیولا ده او بیا خاص کر بنا پر نیولا ده وړکې وړکې بل بچې چې قیمتو خلک چې قیمتو تنگ شل ګرمی نه مړی ډېر و دا حالت ته برم نه میلاو ګېډي په خپلې پیسې پسې شای نه میلاو ګېډي نواز شریف میشته نه ده په چار و ډول یې نه ښکای هغه بل بچې دغه سې ایسوره دې میر کوندې چا قیمه بطنی ازو کلا ګولې دوپله اور شه دېغ زنه چې قیمتو مشتر باندې
ریاض خان وایي د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي.
د بجلی دا حال ده چې په 24 گھنٹې شه 4 گھنٹې ټولې بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملاوي او دا خلک توسې ګوري چې دا کیم راشته او دا ځکه په برف باندې لانجې کې خلک یو بل ته لوسه چای.
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واوره راوړي وایي روجې سره یې تیاره بجلی ورکه شوه.
بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شوه ده او زه په خپله ډراوري قسم دی سبومل 6 بجې نه وتلی واوره نه پیرا کېږي. حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړه کو سمه ده کو دمرا.
د افطاري پر وخت برف یا واوره ته ولاړ یو څو کسانو خبرې هم واوري.
برابر شهر چا کا فریج تا او برابر 14 گھنٹې لوډ شیډینګ وی واوره خل شهر نه راوړي.
دا د عمران خان په حکومت ته تبدیلی دوه چار شهر تباہ او برباد کړنه به زیشتا چیرې دا دولدار نه چا خل کې ته وې چې سہولت راسو.
مونږ محمد عامر دا ور رام نندا سخت دو او واوره نه ملاوي دی اوس ته ودې بچي او بجلی نه شتا دو پیډیا حکومت دا
وابډا دفتر چارواکو نمو چې و پختل نو دوی و وایل سختې ګرمۍ لوجې په فیډرو بوج وی چې لوجې د بجلی ټریپینګ کیږي. خو دوی تر خپله وسه د روجې په میاشت کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیه ډیره کمه کړې او خصوصي ډول افطاري او سحری کې بجلی نه بندوي. یاد دی وی چې په تیرو څو ورځو کې بنو او خوشا کې د ګرمۍ په شدت کې هم زیاتوالی راغلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نو مردراز وزیر راپور تاسو ور اوریدونکو ته د مشال ریډیو د سحر خبرونې تاسو ور اوریدو. د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د رویا دوست په واز باندې دغه غزل وړاندې کوم.
دوستا چبی براش دل جان کو دور شو کی دوستا چبی براش دل جان کو دور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د دد من جہان دی حسرتونا ددت مند پاسینو کے دل کا کبھی براشا دل جان پتور عشقو کی
خوشحال لیډو توګه اوریدونکو درنګ شپې له پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
تیر ورځ د بلوچستان په گوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د کوټې په بچا خان سره لاره کې په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل دي. بلخوا د گوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي. د گوادر د پیښې پړه بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیستې، خو د کوټې د چاودنې پړه چا پر غاړه تر دې دمنه اخیستې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر ندیر احمد زئی ویلي افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډي هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت ته ولس تیار نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلې چېرته چې پکار وي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان د کفایت شورا یو لړ اقدامات ترسره کړي. پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې وشوې. عیني شاهدین وایي یوې چاودنې یو سرون په نښه کړو او بلې یو هغه مسلمان عالم چې له وسلوالې ډلې بوکو حرام سره یې اړیکې ختمې کړې وې. تر دې دمه چا د دغو چاودنو پړه په غاړه نه ده اخیستې. د یو شمیر ناکامه هڅو نه پس یو روسي مال وړونکي خلایي الوتکه نړیوال خلایي سټیشن ته رسیدلې ده. د روس د خلابازۍ ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا مال وړونکي الوتکه چې پراګرس ایم اتویش ایم نومیږي تیره شپه د پاکستان په وخت یوولس منټه د پاسه دولس بجې نړیوال خلایي سټیشن ته ورسېده. د جارجیا په سرخار تبلیسی کې د سیلابونو وهلي یو چړیاګر نه په ورکو شو پړانګانو کې یو بل مړی پرون په یو تالاب کې وموندل شو.
مهم خبرونه تصور دردون کو سرزو اسلام آباد ته چرته زم همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې ملک د پشکال موسم په یو سورزو کې شروع کیدونکې دي او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیات محکمو ته خبرداري هم جاری کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامی غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبې کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو داغه جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات د پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړه شوې فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته، خو حفاظتي تنظیمات په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدی شي. ادارې اخیری کلی کې مازی کې دا شکایت ملاوي ده چې حفاظتي تنظیمات مؤثره او بهتره نه دي، د سنه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په د فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي، کمی چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټران ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړې کېږي، او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کې کیږي او مزدورانو ته د خپل حقوقو د پاره د هړتال حق هم وي، خو هسپتالونه سنت نه دي ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالی نقصان رسی او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلې وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دي. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ڈی سی له هم په دې خبره سوچ وکړ دي چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډیر خوږی وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخیری کلی کې په پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخیری حد ته ورسی نو هله هسپتال تلتزی او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محروم ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو زمونږ همکار رابع اکرم خان وا چې تاسو ته د قومي مطبوعاتو ځینې مهمې برخې اورېدې، اوس مجید بابر ځینې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې کړې دي د پاکستان او افغانستان په موضوعاتو باندې دغه راپور.
ټان روزپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د روزپانې په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان لور لخوا په دې نږدو کې د لاس وهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاس وهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سېنټر جان مکین د سفر موضوع راغستی او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظر ستنی وکړي شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار لمخه د جنگي زمواروونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي. خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بارونو چارو وزیر د ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. جان کیری پرون په وینا کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د جولای په 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې. کیری خبرداری ورکړې چې ایران ناغېړي وکړي د خطر شته چې امریکا له خبرو وزي. احمد تکل په دغه اړه باندې نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلې چې باید رسیدلې وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلې اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداري ورکړ چې د ایران د ناغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغه معاملې هم بد ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. لدې مخکې ډیپلوماټانو ویلي و چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقه ته رسیدلی، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لری کیږي او لشوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز لدې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نېشنل انټرس مجلې د پاکستانی پوز د بجټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او ویلي دي چې د تیرو کلونو په شان یو ځل بیا د پاکستانی فوز په بجټ کې اضافه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې تر اوسه چې حکومت کم لږ معلومات ورکړي، پاګه کې د فوجانو او پنشن د پیسو یادونه نه ده شوې. د دغه لیکنې مهم ټکی د بشیر غواخ ناورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي چې کله د جون په 15مه د پاکستانی پوز د بجټ په اړه لږ معلومات مطبوعاتو ته ورسېدل، نو امریکا کې په کومه خاص تبصره ونه شو. د لیکوال په خبره د امریکایي ګټو په نظر کې نیولو سره به پر دې بجټ په واشنگټن کې وروسته خبرې کیږي. پاکستان او سیمه د امنیتي ستونزو سره مخ ده او تر هغري په کې روانه ده. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د پوز شفافه او قوي بجټ د دغه ملک د ملي ګټو لپاره ضروری دی. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د پاکستان خزانه وزارت لا تر اوسه د پوز د بجټ په اړه ټول تفصیل نه دی خبر کړی. حکم معلومات چې مخې ته راغلي لاغې ښکاري چې دا به د تیر کال په شان وي. مثلا پوز د پخوا په شان تیر کال هم له هغو پیسو ډېرې لګولې چې دوی ته په بجټ کې بیل شوې وي. دوهمه دا چې دا ځل هم د تیر کال په شان د پاکستاني پوز بجټ زیات شوی دی. د ورکل شو معلوماتو تر مخه پاکستان په 2014-2015 کال کې و اربا یا بلین ډالر په دفاعي چارو لګولې دي. پاکستان د 2013 او 2014 کال لپاره 6.1 اربا یا بلین ډالر دفاعي چارو لپاره جدا کړې وي، چې ورپسې کال کې زیات شوي او و اربا یا بلین ډالر ته ورسېدي. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د پاکستان پوز د 2014 او 2015 کال کې دوی لپاره بجټ کې جلا شو پیسو څخه دومره ډېر لګولې دي. دوی ته د عامه پرمختیا یا پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام لپاره 22.1 میلیون ډالر جدا شوی وو، خو پوز 1.9 میلیون ډالر مصرف کړی دي. د لیکوال په خبره دا یو مشکل دی چې پوز ل خپل لوی بجټ هم ډېرې پیسې لګي. نیشنل انټرست مجله وړاندې لیکي چې د پاکستان دفاعي بجټ له هغې ډېر زیات دی کوم چې په سرکاري کاغذونو کې اعلان شوی دی. دا ځکه چې ډېر شیان په دې بجټ کې نه دي ذکر شوي، مثلا د فوجانو پنشن یا د دندې له ختمېدو وروسته پیسې. پر دې مسله د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم پارلیمنت کې بحث شوی و. په 2010 کال کې د رپورټونو تر مخه اوسنی د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی و چې د فوجانو پنشن پیسې د ولسی حکومت په بجټ کې اچول سره باید خلک بیوقفه نه کړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ټکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې یو مقاله خبره کړې چې وايي په پاکستان کې تر هغه په یو کال کې هم دومره خلک ندی وجلې څومره چې سند صوبه کې او په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمۍ او بجلی د لوډ شیډنګ له وجه لکبله وجل شوې دي. چارواکي دغه هفته کې سند صوبه کې سباندې 1200 چارواکي وایي دغه هفته کې په سند صوبه کې سباندې 1200 کسانو ژوند بیرلې دي. دغه لیکنې مهم ټکی د منور شان اور.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې په عامه توګه د 4.5 زره میگاواټه نه تر 15 زره میگاواټه پورې د بجلی کمی دی، خو په ګرمۍ کې دغه کمی د 8.5 زره میگاواټ نه هم واوړي، چې له وجې یې د بجلی لوډ شډنګ سیوا شي او داراز د خلکو مشکلات هم زیات شي. د دې تر ټولو لوی مثال په دې وروستیو کې د کراچۍ حالات و چې د ګرمۍ سره لوډ شډنګ زیات شو نو په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړو. مجله په پاکستان کې د توانایي د بحران په اړه د یو نړیوال ریپورت پر وړاندې کوي، د هیواد کې 30% بجلی خلکو ته د رسیدلو او ویشلو په وخت ضایع کیږي، چې پکې د بجلی بیکاره ترانسفورمرې، زړې ستنې او بیکاره تارونه شامل دي. خو د دې په نوي کولو ډیره خرچه راځي چې د حکومت د واسنا بهر ده. بیا د بجلی غلا دا مسله لا نوره پیچلې کړي او دا راز د بجلی په مات کې په حکومت پورې په اربونو روپۍ قرضونه هم د بجلی په پیداوار او ویش بد اثر کوي. د مجلې په وینا د بجلی لوډ شډنګ نه یوازې د عامو خلکو ژوند متاثره کړی، بلکې په دې هیواد کې یې کارخانو ته هم ډیر زیان رسولی، چې په نتیجه کې یې د ملک اقتصادي وده کمه شوې ده. د دې تر څنګه په دې کارخانو کې کارکوونکي خلک هم د بیروزګارۍ سره مخ دي. مجله لیکي د دې ټولو مسلو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پاکستان اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي، د لړکې د بجلی د رصد او ویش نظام ښه کول او د غلا مخنیوي ډیر ضروری دی. دا راز ولس د بجلی بچت ته حسول پکار دی چې په نتیجه کې یې د سباندې 2200 میگاواټه بجلی بچت امکان لري، یعنی د بجلی کمښت به نیم پاتې شي او د لوډ شډنګ دورانیه به هم کم شي. د مجلې په وینا د پاکستان حکومت د بجلی د پیداوار په اړه یو شمیر منصوبو باندې غور کوي، خو په دې توند عملی ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې د انمار، هوا او کویلې نه د بجلی جوړولو منصوبې په فوري توګه قابل عمل دي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان کې د روزګار او سہولتونو په خاطر لوی ښارونو ته د خلکو د منتقل کېدو شرح سیوا شوې ده، چې له وجې یې د بجلی ضرورت ورځ په ورځ سیوا کیږي. یعنی په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت زیات نه زیات 40 زره او 800 میگاواټه ده، خو اټکل کیږي چې په 2019 کال کې به دا ضرورت خواوشه 2.5 زره میگاواټه وي. نو په کار دي چې حکومت دغه هم په پام کې ونیسي.
اوردن کو د منور شاه راپور مورده او د خبرونې په دې برخه کې د ګلپانې په واس د غسندر
آشنا چې کوا د دې ایک بار وکړم کنا هېران یم چې بیا دې انتظار وکړم کنا آشنا چې کوا د دې ایک بار وکړم کنا ہیرا نیم چھ بیا دی انتظار
ګل پانی په وازم سندره ورو ده وردون کو سره زو یو بل مهمه موضوع ته او غدي د قدرتي افاتونو سره مبارزه خیبر پختونخوا کې وخت په وخت قدرتي افاتونو راځي کله سیلابونه کله زلزلہ او بیا د ترګره پر ضد جګړه هم خلکو د پاره ډیر مصیبتونه جوړ کړی دي په خیبر پختونخوا کې د دغشن افاتونو سره د مبارزې د پاره تنظیم سده او په خلکو کې په دغه اړه باندې څومره پوه ده په دغه اړه د منور شاه راپور اورو.
ماهرین وایي په نړۍ کې د تودوخې زیاتېدو له وجې په موسم کې ډیر بدلون راغلی او د بې وخت بارانونو او سیلابونو امکانات زیات شوي دي. دا راز د پشکال میاشت هم را روانه ده چې پکې د نورو میاشتو په نسبت په عامه توګه بارانونه ډیر وي او په نتیجه کې یې سیلابونه هم راځي. د تیرو سو کلونو او په خاص توګه د 2010 کال د سیلابونو له وجې دا مسله د هیواد په لویو ستونزو کې شامله شوې ده. د ماحولیاتو ماهر ډاکټر عادل ظریف وای که څه هم د لړکی حکومتي ادارې بنیادی کردار لري خو عام خلک به هم خپل ذمہواری له پامه نه غورځوي.
بال خلکو کې دومره شعور پکار دی چې دا ونې چې کم کټ کیږي دا چې څومره ود ونو دا د ځنګلاتو چې کم تباهي راغله دي کې د خلکو هم شمولیت شته او د ټیمبر مافیا هم شته او د دې ډېر لوی هغه دی اثر کیږي زموږ په علاقو خاص د غریز علاقې کې چې سیلابونه سیوا شوې دي. بل خبره چې کم سندونه د لند دي کې دا خپل تجاوزات بالکل د دې نه پکار دی صدا سي حکومت هم دې ته ټکول دي زونه چې دینه کته کول چې کم دی
بلخوا د پرمختیایي کارونو پوها شوکت شرر وای دا مسله په ټوله دنیا کې د خو په افغانستان پاکستان او هند یې اثرات زیات دي په کار دي چې په دې حق له ولس کې پوهاوی پیدا کړی شي.
کم چې دا موسمی تبدیلی دا نو دا موسمی تبدیلی یو سینسی عمل دلته کې بیسیت نه مجموعی نګر لري کې بس دلته خو دې طرفه دې سپیت کو غنی خو دې طرفه خو دې شک نشته او دې لپاره چې د خلکو په صدا باندې کوم معلومات پکار دي کوم ډیټا پکار ده چې هغه یو چې کدا چې چلو شو دا کې بس سراتی نو دا چې قسم سو خلکو ته اگای راشي دوی چې کوم آبادی زړې کړي دي هغه زړې آبادی چې هم د دې افتونو ته د مقابلې کولو نه دي نو دا ټول هغه چې په دې باندې د سټډي هم ضرورت دی او په دې کې د خلکو د شرکت نو دخل باندې کوم عمل دی روان دي نه ځانې نسبتا سلو دی رو دی دا ته زول غواړي د خلکو اگای زیات غواړي.
هلتا د 2010 کال د سیلابونو ځپل شوې د 400 ضلع اوسیدونکو اجمل خان وای کور یې سنت نږدې دی خو د بے وسۍ او د خپل خپلوانو له وجې د دغه کلی نشي وتلې.
څه چا مطلب رښتې ډېرې غنې دلته کې مطلب د رښتو د لافنې شتله چا جداد دې جداد د لافنې شتله کوم غریب دین وساره ته صرف تا خپل ځای دې لکه نو ځای نشته خو لکه باری وستی کی کدا فرج دی باری وستی کی کی لاش له زه وای دی یاد ته دا زه دا دا ته کی دای چې 70 170 هزار روپیا مرلا دل تم دا او کدا دین بار ګران دی 2 لک او 3 لک او 3 لک روپیا مرلا نو فرض کی باری وستی کی دل ته کدا خرڅ کی باری تو وسه زین نه کی.
سیډونکو وای د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه علاوه اوس مقامی حکومتونه هم جوړیږي په کار دی چې په غرونو کې د ځنګلاتو کټای او د سندونو او خړونو سره د نږدې کورونو جوړولو مخنیوي وکړي او کوم خلک چې وسنه لري حکومت ورلا په نورو محفوظه سیمو کې د کورونو جوړولو تنظیم وکړي.
د مور شهر راپور مردا وسم بوزود پېښور خار ستر تاریخي بازار قصه خوانه تا ډیر لوی تاریخ لري او دغه بازار په شا زمونږ ډېر لوی کلتوري قصې پرتی دي. دغه بازار کې د روجمات نورستو سره حالې ځل کیږي. زمونږ همکار زلان یوسف زیدی بازار ته ورغلی او دا غزه نه مونږ ته راپور راکړي.
د پېښور په هر بازار کې د کاوخانو دغه آوازونه تر غوږو کیږي. د روجې په میاش کې دروازې د پېښور کاوخانی بندې او بازارونه شاړوي خو د روجماتي رستو په کاوخانو کې د غنی او د قاوه فروشانو غوګونو سره بازارونه لا نور هم آباد ښکاری. په خیبر بازار کې د یوې کاوخانی مالک عبدالرازق وای
زیات خلک چې کوم ناشته وکړي نو کاوه ورپسې ضروري سکي خامخا روستنه وخت پسې پاسو
بیا د شپې راځي دلته اوس به تقریبا د شپې دوه درې بجو پورې په سوونو خلک راځي د کاوې لپاره. داسې هم نه چې کم خلک وي تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا ګنټه پس راشئ نو دا غونډې غاړې ډکې او دا کاوا چې ده نو دا د پېښور یو پخوانی یو ډېر زوړ کلتور دی او ډېر خلک ولا راځي صرف د کاوې لپاره. دا کاوز کی دلته دا کاوه دلته ډیره زیاته استعمالیږي.
عبدالله چې په یو کاوه خانه کې ناست وو او لقاوی خوندونه اخستل مشال ریډیو ته وویل چې پروژه کې د دتنده لقاوی بغیر په بل څه نه ماتیږي.
یاره زما خو زه پیدا شوم دا کاوی رواج دلته شروع ده او دا کاوه په ټول پېښور کې ډیره زبردست کاوه پر هوټل کې ملاویږي او دا کاوه چې دا لکه موږ اوبه ډیرې زیاتې اوس کو نو هغه تنده نه ماتی او دا کاوه چې موږ اوس کو د سره تنده ماته شي او بل ډیر زبردست کاوه ورکي.
د پېښور په کاوه خانو کې د روژه ماتي وروستو له سپینګیرو زیات ځوانان په نظر راځي. د ارشاد خان په نامه یو ځوان وایي چې د کاوې د سخنې روایت ورته له مشرانو پاتې دی.
او خو جی د پېښور نوم چې سوکلی سر کاوه جی ډېر مشهور یادېږي او د پېښور کاوه چې کوم دا جی په غونډه دنیا کې او په خاص کر په پاکستان کې خو د کاوې په باره کې پېښور ډېر مشهور دی جی او دلته جی نوجوانان راځي څنګه چې زموږ مشرانو به کاوه څکلو پېښور کاوې لحاظ سره ډېر مشهور دی. دغه سو جی تر پېشمنی پورې هلکان ناستي ټول نوجوانان راځي او د هسپتالو تور راتو په علاقو کې ناستي او کاوه څکي.
د نوي تحقیقونو تر مخه او د ډاکټرانو په وینا د کاوې څخل او بیا په خاصه توګه ترخه کاوه د صحت لپاره ډیره ګټوره ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زلان یوسفزی چې د پېښور د تاریخي قصه خانه بازار د کې د روانو حالو زلو پاړه باندې راپور راکو او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نغمه پواز دغه سندره وړاندې کړه.